دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 و 8 9 9 8 6 6 1 5. شمیره یو ځلې بیا اعلانوم: 0 و 8 9 9 8 6 6 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کوي، زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت موسی کلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی، د موسی کلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت موسی کلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی، کار مومن مسلمان ته د ده په اړه باندې معلومات وي، نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0 و 2 8 و 1 9 5 9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 و 8 2 و 9 5 9. ښه وخت، ښې چارې، خدای په امان.
سلام علیکم، کی له تاسو ته راغ مل آزادۍ له ټول پروگرام ته جام پر یادې ما د هلمند پیغام پر زما مر یو ګران دوست چې محمود اسماعیل نومې د جرګول اکا زوی دی، یو کال کې د خپل کور ننداره کوي دی. هر چا ده کې پاره معلومات یې مې دي خپل جرګول د ماسري پر دغه ټلیفون شمیرو علي کوي چې ټلیفون شمیرې وایم: 0 و 0 8 5 2 4 9. میرا یو ځل بیا وایم: 0 و 0 8 5 2 4 9. بل اتصالات شمیره وایم: 0 و 1 10 9.
سلامونه روشن صاحب، ستاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته همدا وخت مو په خیر. زه لیکې ته راغلی ته محمد نور نورانی، ما بیا له کابل ولایت دیسوز ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری نادرکه سوی دی، زرداد په نامه دی او داسې تورې جامې پر تن دی، غنم رنګه هلک دی. بس دا نو که هر ورور ته پته وي نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداشت کوم. د پلار نوم یې ده حمید او دا یو میاشت کېږي نادرکه سوی. نو زه خپلې د واټساپ او خپلې شخصي شمېرې ورته یاداشت کوم، په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره واسي. مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0 و 1 10 6 9 2. یعنې 0 و 3 1 8 6 9 2 اخري و. بله ایم ټین شمېره زمونږ ده 0 و 1 9 10 15 40. یعنې 0 و 1 9 3 0 8 5 4 اخري و. بله اتصالات شمېره ده زمونږ 0 و 3 و 9 40 و 3 5. یعنې 0 و 8 و 3 4 9 و 5 اخري 3. د واټساپ شمېره یو ځل بیا وایم: 0 و 1 10 6 9 2. یعنې 0 و 1 3 1 8 6 9 2 اخري و. په دې هیله یې که چاته پته یې دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ور سره یا دوی سره یې موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان، ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادۍ راډیو ورکوسو عزیزانو پروگرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکی نقیب الله، مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسی، تقریبا 30 کال عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. نقیب الله سي مشوره په باګل د تقریبا یو نیم کال مخکې ل خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لورې خوځېدلی، خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي، خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه سی مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمیره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکښې شته دی. که هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینې هم ورکوي. زما د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 50 1 60 بیا هم د همدې شمیرې تکرار 0 8 6 15 8 15 1 60.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو کې ازادي راډیو کارکونکو او نو ټول اوریدونکو جوړ او روغي. او زمر یو کار کوي دی د حج محمد رحیم په نامه دی د ګریش سرتلی او کندهار ولایت ته په جما پینس کې نظر کوي دی. تقریبا د سنه او لس کال شاوخوا کېږي او په عمر باندې داسې تقریبا د 45 په شاوخوا و. کار چاته معلومات وي زمر سره په دې شمیره باندې اړیکه ونیسئ. 0 8 0 7 0 5 2 0 یا پلاویا تکراری وایم 0 0 0 0 5 2 0 0. مننه.
السلام علیکم زادی کی راجی و ټول کارکونکو ته سلام دې. ما ځنګولې د هلمند ولایت څخه د کجکی د ولسوالۍ څخه ما یو اخښې دې ورک دې دروازګان دې دروازګان کې د خونی دې د پلار نوم یې لاله اکا دی، د ده نوم نیم دی. دا یو 10 کاله به و چې ورک دی، نو اوس یې 30-40 کاله دې کېږي چې ورک دی. که په هر سړی معلومات ولري او خپله دی زما خبرې اوري، نو په دغه لمبر دې رساله شمیرې ته زنګ ووهي 0 8 0 3 8 2 2 3 0. کار ما وروسته معلومات په دغه شمیره دي رنګ وي د کربلاغ دی، د خونی دی، د کربلاغ د وطن نوم یې کربلاغ دی، د پلار نوم یې لاله اکا دی، د ده نوم نیم دی. که دی زما خبرې اوري که بل سړی اوري. السلام علیکم.
السلام علیکم. هیلې روشن صاحب محترم، تاسو د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم. دغه وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدرسه د کابل ولایت نه زمونږه لکلی یو شپاکلن هلک نادرکه شوی ده چې نوم یې د نیاز محمد، د پلار نوم یې ده محمد ګل. له رنګ او له سیرې نه سور او سپین ده. که چا سره درک کړی وي نو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیسي. زما د واټساپ او د اړیکې 0 8 0 9 9 0. بیا یې وایم 0 8 0 3 0 5 0 9 0. او روشن شمیره هم وایم 0 9 0 8 0 3 0 5 5. له پیغام په نشرورو په هیله کچا پیدا کوو. شیرینی هم لري. ښه وخت. الله مو مل.
سلامونه روشن سے محترم داسو تا تخنیکی همکارانو ته، بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکامې ولسوالۍ څخه. زمون یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله دوه میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر مهال باندې نادرکه شوی دی. 18 کاله عمر لري تقریبا، 18 کاله عمر او تورې جامې پر تن دي. که په اړه یې هر چا ته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په لاندې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. شماره عبارت ده 0 9 0 5 3 3 8. یعنی 0 3 0 5 0 3 ادری اتو و روشن شماره دا صفر نهاویا اویا اتسلویخ دریس و پنزوز تیره منن روشن سه محترم تاسو دی آباد سی تربیا خوخ پیشی بی دو خدای پامان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دا زادی کارکون کو ته زما سلامونه نیکی هیلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې میانجوی څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نومیږي. دغه لور چې ورکه ده بیبي خدیجه نومیږي. د 15 کاله کیږي چې ورکه ده. په رنګ غنم رنګ انجلۍ ده. بور ویشتیانې دي. څخه محمد اکا دوه معنی لري. استاد دی. نو د 15 کاله کیږي چې ورکه ده. نو کچا مار مسلمان ته معلومات کیږي. ماته دې معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري. په دغه شماره دې ماته ژنګ ووي. صفر و صفر درې دوه و دوه شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم. صفر و صفر درې دوه و و دوه شپږ و شپږ. نو زما واتساپ خراب وو. خپل مې د ازادۍ کارکوونکو ټولو څخه مننه. زما واتساپ خراب شوی و. ټلیفون مې خراب شو. اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته بل پله بیا دغه دی میسیج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسیج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی اولاد حجمت الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلی د کلیم دا نه پر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناتره کسوی دی. نو که هر چا ته معلومات وی نو په دا شمیره دی سره اړیکه ونیسی. صفر اویا و سلویر دو سلویر نسو.
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشن تاسو ته څوک چې اوري. اختر جان جنت خبرې کوم له جلال آباد لخاره. زمونږ یو کاکا زوی ده د شیف الله په نوم باندې ده چې نه کاله عمر لري. د تیر دو اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات مخې دې موږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته و اته دوه پنځه شپږ یو درې شپږ و. یعنې صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته درې سوه اووه شپېته. بس وروستۍ کې وایم طاهر روشن چې زما پیغام بار بار نشر کوي. او چې ازادي راډیو زنده باد.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سره خورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید ولدې کامران اته کاله عمر دی. د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی. او تورې جامې بتن دي. عصبي مشکل هم لري. هر چا دغه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې. شمېره بیا درته وایم. صفر اتاویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې. او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم. صفر نهاویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم. صفر نهاویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. یو څوم کرښې لري چې زما پیغام بار بار نشرې کېږي. تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د لامل شي.
عزتمنو اوریدونکو، د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم دغه خبرونې ته خپل پیغامونه راولېږئ. تر راتلونکي پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د سوکاله ژوند او شو شیبو په هیله د خدای په امان. مختمو بولنه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115.
تاسو اوریدونکو کولای سي چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایل خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 11 24 601. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 11 24 601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د آزادی میلمه.
د آزادی میلمه ته مو په سلامونو هر کلی کوو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبریالان یا هم د رسنیو کارکوونکي وزګار سول. خو هغه خبریالان چې له افغانستانه وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نورو ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي. په دوی کې یو هم پخوانی خبریال او د ټلویزیوني خبرونو ویان سعید شینوار دی چې نن مو میلمه کړی دی. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې ده چې د ده په څیر څومره نور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نورو خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي.
داسې دقیقه دغه خو نشته دی، ارقام خو نشته، اما ریختیا او واقعي خبره دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو نه راوروسته پر رسنیو خورا زیات بندیزونه د محتوا د لحاظه لګیدلی دي، او حتی د دوی راپورونه هم په ځینو ځایونو کې څه چې په ډیرو ځایونو کې د دوی د سانسور نه تیریږي. دې وجې نه اړتیا خلکو ته پیښه شوې ده چې په واقعي معلوماتو پسې وګرځي. نو بیا دوی د پاره هغه خبریالان چې په افغانستان کې وو او دوی د پاره د باور وړ وو، نو دا هغوی ټولنیزو شبکو ته ورتګ، دا هغوی د ټولنیزو شبکو چک کول اوس د خلکو یو معمول ګرځېدلی دی چې واقعا د افغانستان په اړه یا په افغانستان کې څه روان دي. نو دا فیصدي ماته خورا زیاته ځکه ښکاري چې څومره هم د افغانستان د خلکو دپاره تر یو حده پورې منلي خبریالان دي، د هغوی اکاونټونو ته خلک راځي او د معلوماتو نه برخمنېږي.
شنور صاحب، له مخکې هم ځینې رسنۍ او ځینې د رسنیو کارکوونکي په دې تورن و چې یو طرفه معلومات ورکوي یا بلانس په پام کې نه ساتي یا خپل نظریات شریکوي. اوس چې هر خبریال تقریبا په یو رسنۍ بدل شوی، د بې طرفۍ اړخ ته څومره توجه کیږي ستاسو په نظر؟ آیا خلک یې خیال ساتي هغه کسان چې په رسنیو کې کار کړی دی؟
واقعا چې څوک د کوم ځای نه خوک شي، نو داغه سره یو ډول اوګدی خدا هم د ډیرو خبریالانو په مسلکی توپ باندې اثر نه دی غورځوله. زه په خپل خبری معلوماتو کې دا چې واقعیت ده، د خپل اغه درد چې ما التلې ده، له د اغه نه ډیر وخت تر 90% زیات ما کوشش کړی ده چې اغه نه صرف نظر شم او یوازې واقعیت بیان کړم. دا واقعیت که په خلکو خلګيږي یا د حکومت د اوسنۍ ادارې په پلویانو خلګيږي او که په بد لګيږي، دا د غوښ خپل کار دی. اما واقعیت دا ده چې څه په رسنیو کې روان دي یا څه په دنیا کې د افغانستان په اړه روان دي، هغه باید ورسول شي. نو د طالبانو د مزاج سره سم خبر چمتو کول او خلکو ته ورکول، دا نو داسې ده چې سړی په د دنیا په هر کونج کې نو تړلی اوسي، دا نو امکان نه لري. که په افغانستان کې یو سړی یوه خبره نشي کول یا یو خبر نشي شریکولی د خلکو سره، دا هغوی به یو مجبوریت وي. اما د هغو خلکو څه مجبوریت کېدای شي چې اوس په افغانستان کې نه دي او خلک یې صحیح او دقیقو معلوماتو ته اړتیا لري؟ نو دام یو دغه تما لپاره یا د نور خبرې هم
اوس داسې وضعیت دی شنوار صاحب چې په افغانستان کې پر ډیرو ساده مسایلو هم حتی عام خلک تبصره نه غواړي چې وکړي، د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. مثلا د ښځو مظاهرې د ځپل کېږي، د هغوی په اړه راپورونه ورکول ډیر سخت تمامېږي. د بلانس کولو موضوع یا د توازن ساتلو اړخ څومره زیانمن شوی دی په دغسې وضعیت کې چې اوس سرچینې هم ډېرې نشته د خبریالانو، او بهرني خبریالان هم تر
ډیره همدغه د داخلي خبرلانو معلوماتو پسې ګوري چې د هغو په مرسته دوی خپل راپورونه متوازن جوړ کړی سي. څومره توان رسیدلی دی د بلانس کولو یا د توازن ساتلو اړخته؟
په هغه وخت کې چې جمهوریت یا چې مسؤول حکومتونه په کم هیواد کې نو رسمي سرچینې د معلوماتو لپاره یعنی هغه د بیلانس مهم اصل دی. که یو پیښه کیږي نو خبریال یا رسنۍ به د رسمي سرچینې نه هم تایید اخلي، اما متاسفانه اوس باید رسنۍ او خبریالان ټول په دې باندې غور وکړي. د افغانستان اوسنۍ رسمي سرچینې چې ځان ته وایي، د هغوی معلومات یا د هغوی ورکړي اطلاعات چې دي دا د شک وړ دي، ځکه دوی په هیڅ نو باندې هیڅ نو مسؤلیت نه مني. دا یو واقعیت دی، دوی هر خبر چې د دوی په اړه یا د پیښې په اړه یا د مسالې په اړه دوی ردی. نو همدا وجه ده چې اوس خلکو ته باید یا رسنیو ته یا خبرلانو ته باید خلک ځایی خلک سرچینه او مهمه سرچینه اوسي. ډیری پیښې چې موږ مثلا د مظاهرو په اړه یا د وژل کېدو په اړه یا د ورکېدو په اړه د خلکو، ما خپل شخصا یو خبر نشر کړی دی، نو ما ته خلکو په میسیجونو کې داسې معلومات او داسې هی خندا ثبوتونه را لېږلي دي چې یعنی ورسره انسان ورسره دغه معلومات په ترلاسه کولو باندې واقعا هیخیږي. ډیر واقعي معلومات، ډیر نږدې معلومات او ډیر اصلي معلومات خلق په دې وخت کې موږ سره شریکي او کوشش کوي چې نوم یې پټ وساتل شي. بیا د ځینو خلکو زغپل په دې رابطه باندې ډیر احتیاط کوم. مثلا یو ثبوت موږ سره چا شریک کړی چې هغه غږ لري، موږ د دغه سړي د امنیت د ساتلو لپاره د دغه سړي غږ سره راکړی ثبوت یا ویډیو یا کلیپ دا موږ نشو نشرولی، په دې خاطر چې دغه سړي ته ضرر ور نه جوړ نشي. اوس وخت کې خلک ځایی خلک چې موږ دپاره پیژندګلوي ولرو ورسره، دا موږ دپاره ښه سرچینه ده او د دغو سرچینو په اساس باندې کره خبر تولیدېدای شي، نه دا چې هلته مسؤولانې تایید کړي یا ورباندې بحث وکړي یا نظر ورکړي.
بل تاسو د خبر د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه، یو خبر څنګه باید کره سي؟ او تاسو ځینو اصولو ته اشاره وکړه، اوس خو دغه د جعلي خبرونو بازار هم په ټولنیزو شبکو کې خورا تود دی. یو مسلکي خبریال کوم ټکي په پام کې وساتي چې دغه جعلي خبرونو ښکار نشي او خپل دغه معلومات څنګه کره کړي؟
زه به تاسو ته یو څو خاطرې ووایم. ما ته څوک خبر شریک کی یا معلومات راکی، هغه د دې د خاطر راکی چې ګواکې د حقیقت وي او خلکو ته به ورسي. خو زه چې دغه کس نه پوښتنه وکم 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 نو دا سره بل اخره راتنګ شي، ما ته وایي چې ته خبریالی که څارنوالی. یعنی دا د دې لپاره موږ کوو چې دقت ډیر مراد شي. ځنې پیښې چې خپل موږ نشر کوو بیا وروسته اوسنی مسؤلان ورته متوجه شي او په هغه نظر ورکي. مثلا یو وار ما ته یو پیښه راغله چې رسنیو نه نشروله، د ایر نه د طالبانو، او دا ډیره عادي پیښه وه چې باید نشر شوې وي. په یو ځای کې تقریبا 9 کسان د واده د موټر د ټکر کېدو له امله ژوند د لاسه ورکړل. دغه کس ما ته دا معلومات راکړل په لومړي وار باندې، ما د دنه پوښتنې وکړې. کله چې ما نشر کړ بیا ورته د دوی د مسؤلانو پام شو چې څه پیښه شوې ده په یو ځای کې. یا هم اوسنی وختو کې پر حکمتیار باندې د جمعې د امامت او د خطبې د بندېدو خبر وو چې ما ته ډیرو نږدې سرچینو راک. دغه کس سره هم خبرې پې وکړې او لاړم د طالبانو د مسؤلانو نه مې هم پوښتنې وکړې، هغوی خپل نظر راک چې آف د ریکارډ راته وویل چې واقعا همداسې ده. او بیا لاړم د حکمتیار ته نږدې درې څلورو سرچینو نه مې هم پوښتنه وکړه چې هغوی هم خپل نظر راک. دغه زما دپاره یو مسؤلیت دی که زه چاته خبر ورکوم، دغه زما مسؤلیت دی که زه د یو پیښې نه خبرېږم. نو ما د دوی د مسؤلانو سره هم که څه هم تر ډېره حده پورې اوس څه ورته وایي لومړی لاس سرچینه نه ده دوی مسؤلان، یا هم د حکمتیار د ډلې چې په دغسې حالت کې څه ډول نظر باید ورکړي. موږ سره وخت مخکې نه په ذهن کې دا یو عکس شته دی چې طالبان به راته په دې اړه څه وایي او مثلا دا پیخه می درته دغه کله چې د حکمتیار صاحب نزدې کسان به ماته څه وایي. دا عکس ما سره وو خو ما بیا هم د خپل ځان د باوري کولو لپاره دا کار وکړ. او هر یو خبریال که چیرته دغه مسولیت په غاړه اخلي چې خلکو ته خبر رسومه، نو یوازې اوازه بغیر د دقت نه دا په بهر کې د میشتو خبری سرچینو د ضعیفولو یا د هغوی د باور د کمولو یو ډیره مهمه دغه وسیله کیدای شي. په دې رابطه باندې خبریال که چیرته دا مسولیت خلکو خورته نه دي ویلي چې ته ماته خبر نشر که، خو دی د خلکو مسولیت اخلي، دی د خلکو دپاره یو لوی مسولیت اخلي. دغه مسولیت بیا ډیر زیات وجایب لري چې دا باید خبریال په ځان باندې عملي کړي. ما تر ډیره حده پورې دغه مسولیت که اخیستی دی نو بیرته د پوره کولو کوشش مې هم کړی دی. زه کله کله په دې رابطه باندې د قلم به خوځولو باندې مې ډیر زیات ویریږم چې آیا دغه خبر چې زه نشروم داسې نشي چې د خلکو د باور سره لوبه شي. نو زه ډیر احتیاط ورسره کوم، ډیر خبرونه چې خلک یې نشتوي زه یې نه نشروم، ځکه هغه ما دپاره لا دقیق شوي نه وي. بله خبره په ما کې دا ده چې ټول خلک یو خبر نشری زاغه نکو، دې د پاره نه کوم چې خو پاغه ټول خلک لګیا دي. زه باید یو نوې موضوع هم دوی د پاره مخې ته کېدم چې ستاسو د هیواد په رابطه باندې یو دغه سی مهم خبر هم شته دی، یا ستاسو د سیمې یا د ستاسو د سیالانو د خوانه هم دغه سی یو خبر شته دی. نو په دې وجه باندې خلک زما اکاونټونو ته تر اوسه پورې دا باور لري چې زه دوی ته کره خبر نشرو.
د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ نن خبريال او د ټلویزیونی خبرونه ویان سید شنواره میلمه دی. شنواره صاحب، خبرلارو ته مو سپارښتنه څه ده چې د سرعت پر وخت دقت ته څنګه او څومره پام وکړي؟
یو وخت کې د افغانستان د ډیر نامتو سندرغاړي عبد الله مخوري د وفات خبر راغې، ما نشر نکړه، اما ډیرو مهمو رسنیو نشر کړ، ځکه دا د سی چې د مرګ پر رابطه باندې اوازه ډیر زر رښتیا او ته نږدې ده، او دی باندې ډیر زیات خلک دغه سرچینو په ډیر نږدې خلک وایي چې ولا پلان کې مړ شو، یا یو سړی دی په کوما کې ځي هغه نږدې خلک یې په دې باندې باور لري چې ګواکې دی مړ شو. نو هغوی یو غوغا جوړي، یو بل ته خبر ورکوي، هغې نه غاټ خبر جوړ شي، ټولو ته د منلو وړ شي چې ولا رښتیا هم دا سړی لکه چې مړ. نو دا یو ستونزه ده نه د ټولنیزو رسنیو، بلکې ډیر وارې په لوی لوی اخبارونو کې د خلکو د مرګ خبر راغلی خو سبا ته هغه خبر هغسې نه. دا یو مشکل دی، دا تر ډیره د انسان د هیجان سره تړاو لري، نه د خبر د سرعت د قرباني کېدو نه د دقت، بلکې دا هیجاني کېږي، ټول خلک ورسره یو دم هیجاني شي. په دې وجه باندې دا خبر ډیر زیات لیک شي او ډیر زیات خلکو ته ورسیږي، حال دا ده چې هغه سیان په دې وخت کې نو ډېر زیات دقت ته اړتیا ده. د یو چا ډېرو نږدې دوستانو ته څه ورته وایي لاس رسی پیدا کول پکار دي. یو وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د غړي چې خلکو ته ډېر محبوب دی سید احمد سیلاب د مرګ دغه نشر شو، سید احمد سیلاب خپل ټلیفونونه بند کړي سره دی چې موږ ورسره ډېرې نږدې اړیکې لرلې. نو دا مرګ خبر داسې شو چې خلکو ما نه غوښتل چې ته موږ ته څه ووایه چې واقعیت دی دا سړی مړ دی که ژوندی دی. زه لاړم د ده ډېرو نږدو ملګرو ته مې وویل چې سید احمد سیلاب ما ته پیدا کوي چې دا پیښه شوې ده که نه ده شوې. هغوی راته وویل چې نه دروغ ده. ما ویل نه، ما ته د سید احمد سیلاب ته ووایاست چې ما ته مسیج وکړي، ځکه ټلیفون یې بند دی او که چا سره نږدې را پیدا کړي. دې خبر ته ما نیم ساعت وار وکړ او چې کله ما راویست خلکو ته مې دا قناعت ورکړ چې دا سړی ژوندی دی مړ نه دی. نو په دې رابطه باندې تر څو چې ما دغه سړي نږدې غږ وانورېده، نو دا داسې یو شی چې کله کله ډېر نږدې دوستان هم په یو پیښه باندې یا د چا د مرګ په رابطه باندې صحیح معلومات ورنه کړی شي. نو یا مثلا د عارف وزیر د مرګ خبره وه، هغه وخت کې یو خبر لس وارې لاړ راغې لاړ راغې. علي وزیر په دې رابطه باندې خلکو ته وویل چې هغه نور مړ دی، خو هغه ډېر وروسته په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړ چې هغه ماښام لګېدلی و او ډېر وروسته ناوخته دی ژوند یې وبایل. نو په دې رابطه باندې بیا د هغه ډېرو نږدې ملګرو ویل چې نور هغه موږ سره نشته، ځکه هغه علایمو د وجې نه به هغوی دا خبره کړې وه. خو دا خبر ما داسې کچې ما وویل چې لومړی اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دویم اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دریم اپډیټ. خلک مې داسې ځان سره وساته چې پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې وایي چې کوما کې دی، پلانکې وایي چې ډاکټرانو نه را چاپیر دي، لای معلومات نشته. تر څو پورې چې ډیر دقت نه وروسته او ما عکسونه ولیدل چې ځینې ورته تړلی دي، بیا مې دا خبر وکړه چې هغه سړی ژوندی وبایل.
ځینې کسان ممکن په لوی لاس غواړي ځینې جعلي خبرونه د پیژندل سوو ژورنالستانو له طریقه خبرې کړي چې په دې ډول هغه ژورنالست ته یا د رسنیو کارکوونکي ته زیان ورسوي، اعتبار یې کم کړي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې دغه پیژندل سوي ژورنالستان د صورت اشکار نسی؟
زه به یو بل موضوع ته هم پکې اشاره وکم. د مشهورو شخصیتونو په رابطه باندې داغوی په نامه باندې اکاونټونه جوړي. دا هغه خلک د دې لپاره جوړي کزه دا اکاونټ جوړ کما، ځکه په هغه سړی باندې باور د خلکو ډیر دی، هغه مشهور دی، نو زما اکاونټ به ډیر زر فالوورز او دا کسان پیدا کی. نو هغه چې دی حتی دا خبریال یا دا شخصیت معلومات د اکاونټ نغلا کوي او په دې اکاونټ کې خبري په دې رابطه باندې اوس د ستونزه خود دغه خلکو ته مشهور شوی کس نه ده. دا ستونزه ده هغه کس ته چې دغه جیلی کار کوي، یعنی د ډیر عادي مسلې لپاره د دومره غلط کار یو باور خرابوي. دی غواړي چې په دې رابطه باندې ځان مشهور کی، اکاونټ ډیر فالوورز پیدا کی او بیا د هغې نه وروسته دی رینیم کی، نوم یې بدل کی. نو دا د هغه سړي په وجدان پورې اړتیا لري چې د یو چا د نوم نه په استفاده باندې فقط د دې لپاره چې د اکاونټ مشهور شي، په هغه اکاونټ کې دروغ اوازې خپروي، د دې لپاره چې خلک وغولېږي، د هغه اصلي اکاونټ نه ځینې مطالب هم غلا کوي او هلته یې خپروي. زه نه پوهېږم چې دغسې خلک ولې د یو وجداني عذاب سره نه مخ کېږي چې داسې کار کوي. غلطه ستونزه دا کار هماغه خلک کوي، ځینې خبریالان یا ځینې مشهور شخصیتونه. هغوی به ویل چې موږ حیران یو چې زموږ خو په ټویټر کې یا په فیسبوک کې اکاونټ نشته دی، اوس موږ په نامه باندې دومره خلک راټول دي چې دغه کوي. نو دا اوس زه یو ډول خبر خپروم، زما په نوم باندې یو څو اکاونټونه بل رقم شیان خپروي، او حتی چې دا وی دا نظر بیل ښکاري چې دا د یو خاص لوري طرف نیسي او مطالب خپروي. خلکو ته هم پکار دی چې دقت وکړي کوم اصلي اکاونټونه چې دوی فالو کړي دي د معلوماتو لپاره، د امغه په معلوماتو باندې تصمیم ونیسي د خبر د کاروالي او د نه کاروالي په رابطه باندې.
بله، کینوري صاحب، تاسو د ټولنیزو شبکو تقریبا په ټولو پلاتفورمونو کې فعال یاست، هر ورځ تقریبا نوي معلومات خپروي، د خلکو نبض هم تاسو ته معلومیږي، خلک کوم ډول خبرونه زیات خوښوي یا کوم ډول خبرونه غواړي چې زیات ولولي؟
زما خپل یو دغه ده، ځینې وخت کې ما سره د ځینې خبر په رابطه باندې د خلکو منفي نظر هم راشي، داسې نه ده چې ټول وخت مثبت نظری. زما باور دا چې خلک په هر لحاظ باندې هغه باید اپډیټ وساتل شي، ځکه کله دوی ته د سینما په رابطه باندې هم خبر نشوم. زه وایم پرېږده چې د دې مسائلو په اړه د دوی ذهن خلاص شي، پوه شي چې څه روان دي، اصلا دغه څه دي، هغه څه دي، زیاتره خلکو ته سپورتي معلومات ډیر اهمي. اوس وخت کې د افغانستان په رابطه باندې سیاسي معلوماتو ته ډیر اهم دي، باید دوی غواړي چې په دې پوه شي چې د افغانستان په اړه نړۍ څه وایي یا نړۍ کې څه روان دي، آیا افغانستان واقعا یو هیر شوی هیواد دی لکه څنګه چې دوی هلته پراته دي او فکر کوي. نو په دې رابطه باندې معلومات ډېر درکوي. هغه وخت کې چې هر څه تر یو حده پورې سم وو، خلکو ډېر سپورتي معلومات غوښتل. زه کوشش کوم چې ساينسي معلومات هم دوی ته ورسوم، د هیوادونو د ټکنالوژیکي یا تجهیزاتو د پرمختګ په رابطه هم معلومات ورته ورسوم، تر څو د دوی ذهن خلاص شي او کوشش وکړي چې خپل وطن هم همدغسې وګوري او د هغې لپاره یو نظر وړاندې کړي. کله کله چې زه ځینې خبرونه نشر کوم، هغه ځینې خلکو ته د بحث وړ شي، هغوی راځي په دې باندې بحث کوي چې ښه که په پلانکي هیواد کې دغسې پرمختګ رامنځته کېدای شي، زموږ ولې دغسې مخنیوی کېږي یا ستونزه ده. زه خپل کوشش دا کوم چې داسې خبر نشر کوم چې خلکو ته د بحث وړ وګرځي او خپل په خلک بحث وکړي، تر څو دوی هم د مسایلو په اړه د نظر د خوندانو په سیر باندې خپل نظر شریک.
شنوار صاحب، یو جالي خبر د یو خبريال یا درسنۍ یا درسنۍ د یو کارکونکو حیثیت ته څومره زیان اړولای شي او جبرانول به څومره وخت غواړي ستاسو په نظر؟
زه اوس وخت کې خوردیرو خبرونو پر رابطه باندې د جیریتوب ټاپه نشم لګولی، اما جالي خبر نشرول واقعا هغه سړی یا هغه خبریال دی باید ما دا بلې خبرې پر رابطه باندې دی هم باید د وجدان خجالت وباسي. دا ښه کار نه دی، د خلکو د باور سره لوبه کول ښه کار نه دی. خو ځینې خبرونه داسې وي چې هغه جالي اصلا نه وي، اصلا واقعي، خو چې اوسني مسؤولان رد کړي نو خلکو ته ښکاره شي چې ګواکې دا جالي دی. اوس خلک باید د اوسنیو مسؤولانو په رابطه باندې فکر وکړي چې ولې یو واقعیت دوی رد کړ، ولې دوی دا واقعیت رد کړ. دا خو داسې نه وه. مثلا یو وخت کې یو کورس تړل شوی و، هغه کورس مسؤولانو موږ ته وویل چې موږ باندې کورس دروازې وتړلې. موږ چې دا خبر لیک خبریالانو، هغوی موږ ته تصویران دا ټول شیان راولېږل، ویډیو، موږ چې دا لیک دوی راپاسېدل چې اوهو دوی فکر وکړه چې ګواکې دا خلکو ته اوس دغه شوه، د انتقاد وړ موضوع شوه. دوی راغله وویل چې موږ نه دی بنه، لاړه په هغه خلکو باندې فشار واچو، زور ورباندې د ټوپک په زور باندې ورباندې یو اعلامیه ولیکله چې زموږ ټولې څانګې خلاصې دي. نو دلته وخت کې چې دی زموږ خبر لږ د تاثیر لاندې راغی. موږ بیرته دغې خلکو ته وویل چې انډیواله تاسو ولې داسې کار وکړ، چې تاسو موږ ته وویل چې زموږ هر څه بند دي، ثبوتونه راولېږل، اوس خو په مدې باندې موږ بله خبره هم کوو. دوی ویل چې د خدای جهت دی، په موږ باندې فشار دی، موږ نشو کولی چې دا خبره اوس بیا تایید کړو، نو لطفا تاسې خیر دی غلي پاتې شو. موږ د هغه خلکو د ژوند د ژغورلو په رابطه باندې په خپله موضوع باندې غلي پاتې شو. دغسې مسایل پیښیږي، ځینې خبرونه جیلي نه وي، خو دا ځینې خبرونه چې وایي چې اله ښه خبر را روان دی، اله داسې وشول، اله اشرف غني را روان دی، نو د دې خبرونو سره زه خپله علاقه هم نه لرم، ځکه زه د یو خبریال په توګه باندې د افغانستان ډیرو مهمو خبري سرچینو ته لاسرسی لرم. د افغانستان پخواني وزیران، د افغانستان اوسني چارواکي، د افغانستان اوسني خلک، دا ټول ما سره معلومات شریکوي، او زه ضرورت نه لرم چې داسې یو جیلي خبر نه چې هغه بالاخره د خلکو د ازهام سره لوبه. اما خوشبختانه دا زما نصیب دی چې زه دې شي ته ضرورت نه لرم، بلکې ټولې سرچینې ما ته معلومات راکوي، په خپله راته وایي، او زما یو عادي میسج په ډیر زر ډول باندې جوابیږي د اوسنیو پخوانیو او د مسؤولانو او د اوسنیو خلکو نه. نو ما ته ډیر زر معلومات راځي، او زه ضرورت نه لرم چې په ځینې جیلي خبرونو کې خلک واچوم.
بل شینور صاحب، راځو ستاسو شخصي ژوند ته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په سلګونو رسنۍ یا په لسګونو رسنۍ وتړل سوې، په زرګونو ژورنالستان یا د رسنیو کارکوونکي وزګار سول یا هم جلاوطنه. جلاوطنۍ ستاسو په ژوند کې څه بدل کړل؟
واقعا دا ډیره سخته پوښتنه ده چې یو څوک چانه کوي چې تا څه ترلاسه کړل یا تا سره څه وشول. سره له دې چې د بیان د ازادۍ لپاره ما ډیر څه لغته وهل، ما دې لپاره چې زه د خپل بیان ازادۍ حق وساتم ډیر کړاوونه مې هم ولیدل. د سکوت نه وړاندې هم په افغانستان کې درې څلور کاله صحیح ژوند نه شو کړی. نو دا هغه څه دي چې صحیح ژوند معنی دا ده چې هیڅکله زه د خپلو مسایلو د وجه نه، حتی د امنیتي سختو مسایلو د وجه نه خلکو سره نږدې مخ په مخ نشم کېدی. جلاوطنۍ واقعا نوې تجربې ضرور ده چې خلک واخلي، خو په دغسې شکل نه چې موږ واخیستې. خلک جوړ هیواد نه ځي، نوې ځینه تجربې وړي، خپل هیواد ته وړي، اما موږ مجبور نوې تجربې اخلو، یا زموږ ورته ضرورت وو یا ورته نه. دا یو ډیر دردونکی باب دی او ډیر دردونکی بحث دی چې یو چا نه پوښتنه کېږي چې زه دلته چې هر ګام اخلم او د خلکو د نړیوالو په دې تازه وختونو کې ما ډیر هیوادونه وسولیدل، نو هر ګام چې زه اخلم ما د پاره یو ډول خجالت احساس راځي چې ښه، دغه خلک هم انسانان دي، دا هم یو سر دوه لاسه دوه پښې لري، یو مغز لري، یو زړه لري، یو رقم په یوه اندازه وینه لري چې موږ یې لرو، دوی داسې دي، موږ هغسې وو. نو دا واقعا ما د پاره یو ډیر بد حالت دی، د یو انسان په حیث باندې سره دې چې موږ مسلک بیل دی هغه بې طرفي او دا بې طرفي چې دا ډېرو خلکو په رګ کې نمشي پیدا کېدی ډېر سخته ده. یعنی دا یو ډول قاضي دی چې ته په وجدان کې پالي، هغه واقعي قاضي چې دی هغه په کتاب کې یو قاضي پالي، مګر ته به یو قاضي خبریال یو قاضي په خپل وجدان کې پالي. په کتاب کې به وپالم، کتاب داسې وایي د دې پیښې په رابطه باندې دغه سړي داسې وکړل، د دغمره جرم دی، زه پکې مسؤلیت نه لرم، دغه جرم دی. مستنطق چې دی هغه به د خپلو تاکتیکونو په اساس باندې هر څه چې کوي هغه به کوي، هغه د خپل مسلک په اساس باندې. مګر خبریال د دې دغې نه چې دی ځینې نورمونه وساتي په وجدان کې به هم یو قاضي پالي، او دا سخته ده. ستاسې پوښتنه ما دپاره همدومره دغه کوي چې کله چې زه د وجدان قاضي ګورم نو هغه ماته ډېر زیات د خجالت احساس راکوي. نړۍ نوي پرمختګونه لري او موږ ډېر شاته روان یو، نو دغه زما تجربه ده. دلته د ځینو خارجي خبریالانو سره چې زه مخ کېږم، متاسفانه د هغوی د افغانستان په رابطه باندې معلومات ډېر سطحي، ځکه دوی ډېر سطحي خبر شوي. دوی دپاره فلمونه، دوی دپاره مستندونه، دوی دپاره یوټیوبران دا یو سرچینه ګرځېدلي اوسي، خو نږدې معلومات، نږدې مسائل د دوی سره نه وي. ما ته یو وار یو کاناډایي ټیم کور ته راغی او یو څو شپې نږدې هلته راته پراته وو هوټل کې، او دوی به راتلل ما سره به مسایلو باندې خبرې کولې. یعنی یو ډیر مهم رسنیز ټیم هغه د افغانستان په اړه معلوماتو باندې هیښوونکي ورته ډیر زیات. د افغانستان په اړه واقعي تصویر د نړیوالو سره نشته، او د نړیوالو په اړه تصویر زموږ سره ډیر کم دی. کاشکې په دې دومره وخت کې افغانستان یو داسې رسنۍ هم لرلی چې هغه یوازې په انګلیسي باندې نشرات کول، نو اوس به د نړۍ رابطه له موږ سره د معلوماتو په دغه کې ډیره نږدې شوې وه.
ډیر مننه ښاغلی سعید شینواری چې د آزادی میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. ساسو د بریاو په هیله.
ډیر مننه تاسو نام. ډیر مننه.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
شوند نرمان کلاړ مات دې ټو شوند نرمان کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ شوند نرمان کلاڑ مات دے تو تار تار رات تقریبان کلاڑ نند تار تار رات تقریبان کلاڑ او مات دے تو شوند نرمان کلاڑ مات دے تو I'm not afraid to die. افغان کلاړ په ما د خپل نظر تا افغان کلاړ او مات دې ته ژوند نرمه.